لشی د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام سل اشاریه 15
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل زمونږ خبرونه د واشنگتن نشري کی د راپورټونو مخ کې یادونه کوم چې لګ روسته د آشنا ټیک پروګرام لرو نن په دې پروګرام کې په عامه ادارې غږیږو د عامه ادارې او په دې برخه کې د لوړو زده کړو په حق را خبرې کوو د پروګرام ملما حنیف صوفی زاده د کورنل په هنتون کې د عامه ادارې محصل دی قربه روحان نورزاده کول شي ورسره خبرونه ته ټلیفون وکي اوس راځو د راپورټونو په لړ کې د راپورټ چې تاسو مخکې په خبرو کې هم واوریدل چې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت ویلي دی چې په دې وروستیو وختو کې لبل هر وخت نه د افغانستان او پاکستان په اقتصادي اړیکو کې خواله راغله ده د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خان خرم د پنځنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د روان ایسوي کال د جولای د اول نیټې نه به هر هفته د افغان سوداګرو 300 موټر د اورګاډي په وسیله تورخم ته مالونه انتقال کړي په دې حق لا راپورټ تاسو په امرا ګرځوم
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وای افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې په درې مواردو کې موافقه شوې ده د افغانی مالونو اتیا په سلو کې د پلټنې کموالی د هند واګې بندر پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال او د اورګاډي لاره تر تورخم پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال هغه اسانتیاوي دي چې پاکستان افغان سوداګرو ته برابرې کړې دي د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خرم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې اړه له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې کړي
پاکستان دا محل په رسمي توګه د افغان سوداګرو مالونو ته د حمل او نقل اجازه ورکړې ده دا په دې دلیل چې د پاکستان د ګمرکاتو په آی ټی سیستم کې بدلون ممکن شوی دی دویم دا چې موږ د افغان سوداګرو مالونه له سلو په سلو کې له پلټنې څخه شل په سلو ته راښکته کړي او دریم اقدام مو چې کړی اوس افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه په مستقیمه توګه د پاکستان له لارې د هند واګې تر بندر پورې انتقال کړي
ښاغلی دستګیر زیاته کړه د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټری مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي نوموړي همدارنګه وویل دا مهال د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه له کراچۍ څخه په 40 ساعتونو کې افغانستان ته رسیږي چې دا په خپل د افغان سوداګرو لپاره یو اسانتیا ده پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو چارو اړیکو د خوالي او همدارنګه افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره اقدامات کوي چې یاد هیواد غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته خپل سوداګري پراخه کړي افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د 2014 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی و د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د پاکستان وروستی اقدام د همدی قرارداد یو برخه و د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست مزمل شنواری د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له پاکستان سره د افغان سوداګرو او یا تر اتیا سلنه سوداګریز ستونزې حل سوي دي
پاکستان وزیر د تجارت او خپل مهم د وزارت تجارت راغله چې دغه ستونزې ورسره حل شي زیاتره مسایلو باندې موږ خبرې کړې دي چې په هغه کې تقریبا موږ او یا تر اتیا فیصد موږ هغه مشکلات او ستونزې ترانزیت کې دي هغه حل شوي دی وعده راکړه او تاجران هم په دې خوشاله وو چې خپل تاجران سره هم مجلس درلوده په دې اساس باندې او موږ امیدوار یو چې دا پاتې برخې چې دي چې کوم ندي تطبیق شوي چې هغه هم په ښه طریقې سره تطبیق شي تر څو موږ کولی شو چې په اسانۍ سره د پاکستان د لارې نه خپل ترانزیتي تجارت ترسره کړو
د یادونې وړ ده تر دې پخوا افغان سوداګر په پاکستان کې د ترانزیت په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ وو افغان سوداګرو شکایت درلود چې افغانی مالونه د پاکستان په بندرونو کې په میاشتو پاتې کېدل چې له امله یې سوداګریزو مالونو ته زیان رسیده د چارو اقتصادي کارپوهان افغان حکومت سپارښتنه کوي چې د سوداګرۍ په چارو کې په شوی موافقو باید له پاکستانه تضمین واخیستل شي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د کابل لخاره د سروبي د ولسوالۍ د دویم سړک د جوړولو کار نن د لتابند سیمینه پیل شو چې تر یو نیم کال پورې به جوړ شي. دا سړک چې د افغان دولت لخوا د 12 میلیونو امریکایي ډالرو پر ارزښت جوړیږي 250 کیلومتره اوږد دی. د فوایدامي د وزارت چارواکو ویل دي د لتابند سیمې له اوسیدونکو نه غواړو چې د دغه پروژې د امنیت په ټینګولو کې د هغوی سره مرسته وکړي.
د کابل سروبي د دویم سړک د جوړولو چارې د پنځشنبه په ورځ د لتابند سیمې څخه پیل شوې، خو د فواید عامې وزارت چارواکي د سیمې له اوسیدونکو څخه غواړي چې د دغه پروژې د امنیت پټینګولو کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. د فواید عامې سرپرست وزیر نورګل منګل د دغه سړک د جوړولو په پرانیستي غونډه کې خبريالانو ته وویل ک امنیت نوي د پروژې چارې بل ستونزو سره مخ شي.
د منطقې د سپینګیرونه او د منطقې د خلکونه دا د ما یو توقع دا تقاضا میده چې دوی په دې سړک له موږ سره همکار وسیږي، په دې معنا چې د سړک سوسن د امنیت په ساحه کې دوی له موږ سره همکاري وکړي. ولکه خدای خواسته په سړک کې امنیت موجود نه وي، نو د موږ په لاره کې به خنډونه وي او قراردادي به ونهسي کولی سي هغه کارونه په وخت زمان سره مخته بوزي او مشکل به ایجاد سي.
دغه سړک چې د جوړولو چارې به تر 1300 میاشتو بشپړ شي، د دولت لخوا د 1200 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې 250 کیلومتره اوږدوالی لري. د فواید عامې سرپرست وزیر وای د دغه سړک د جوړولو لچارو څخه چې د یو خصوصي شرکت لخوا تر سره کیږي جدي نظارت کوي. خاغلی منګل وای د کابل سروبي د دویم سړک په جوړیدو سره به له یوې خواشته ترافیکي ستونزې لري شي او له بلې خوا به دغه سړک په مسیر کې د پروتو کلیو اوسیدونکو پر ژوند هم مثبت اغیز وکړي. اوس مهال د تورخم او کابل پر سړک تلونکو مسافر د ماهی پر لارې سفر کوي چې اکثره وخت د ترافیکي ګڼې ګونې لامل دغه لار د ساعتونو لپاره بندیږي او مسافر لستونزو سره مخ کیږي. د ماهی پر لارې تلونکو یو شمیر مسافر وای دغه لار د ترافیکي ګڼې ګونې لامل اکثره بندوي او له دولت څخه غواړي چې د خلکو د ستونزو د لری کولو لپاره له کابل څخه ننګرهار ته دویم سړک جوړ او ګټي اخیستنې ته وسپاري.
دو ډاکټران راته وښتا زول ته اعلان شي پاکستان ته مریض وسی اوس پاکستان ته روان یو لار بند ده، متغرت مشکل ده، تکلیف راته تقریبا نیمه ګنټه خوشي
ازه د دولت نه دا وختنه لرم ترسو د کابل تورخم دیم سړک ادا زر تر زره ورغوي زمونږ د هیواد اوسیدونکو ته باندې اسانتیاوي رامنځته شي چې دا زمونږ لپاره ډیر ګټه ورته وایي.
خو د فواید عامې سرپرست وزیر وایي چې د کابل جلال آباد د دویم لوی لارې د جوړولو چارې هم له جلال آباد څخه پیل کړې دي او سباندې 50 کیلومتره سړک یې جوړ کړی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د آزادۍ رادیو اعلان مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورید. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط لرو. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي چې پاکستان پریکړه کړې ده چې د افغان سوداګرو لپاره به د اجازه ورکړي چې د افغانستان په موټرو کې خپل مالونه د پاکستان بندرونو ته ورسوي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خرم دستگیر نن په کابل کې خبريالانو ته ویلي دي چې له دې وروسته به دوی افغان سوداګرو ته سهولتونه برابر کړي او اوس د کراچۍ په بندر کې د افغانستان د سوداګرو مالونه یوازې 40 په سلو کې چک کیږي. جمهور رئیس اشرف غنی به د اپریل په 8مه نیټه هند ته په درې ورځنی سفر ولاړ شي. تمه ده چې هغه به د هند صدر اعظم نریندر مودی سره وګوري. د لوګر د ولایت اوسیدونکو د ملي یووالي له حکومت غواړي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته زیاته پاملرنه وکړي. دوی روسي نام نه یاد کړي او اندېښنه څرګنده کړي. نن د کابل د لتابند سړک د جوړولو کار پیل شو. دا سړک د کابل جلال آباد ترمنځ دویمه لویه لار ده چې جوړه بشي. د یمن د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د سلور کاله ماموریت نه وروسته خپل وظیفه پریدي. هغه سلور کاله هڅه وکړه چې یمن سره مرسته وکړي چې د سیاسي شخړې او تشدد نه ډکې دورې څخه راووزي او په دې هیواد کې سوله راشي. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ به په راتلونکي هفته کې په ویانا کې د ایران د اتمي پروګرام په حق له د خبرو بل دور پیل شي.
دا شانچ د پروګرام درنوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشاله وسی. روشان نورزی د شانچ د پروګرام کوربه ما درنور دن کو تنن شپې د شناټک په پروګرام کې غواړو په دې باندې خبرې وکړو چې عامه ادارې څه ته ویل کیږي، او په دې باندې به هم خبرې وکړو چې د عامه ادارې علم څنګه ترلاسه کیدای شي، او په دې برخه کې د لوړو زده کړو فرصتونه څه دي. په پروګرام کې را سره میلمه حنیف صوفی زاده صاحب دی چې د کورنل په پانتون کې د عامه ادارې محصل دی، او دوی دلته د فول برایت په بورس باندې راغلي دي او د ماسری دوهم کال دی. و وګورم چې زما سره صوفی زاده صاحب را سره دی او که څنګه. صوفی زاده صاحب تاسو ما آواز اوري؟ ډیره مننه. زه فکر کوم چې پلان کې څه مشکل څه، خو په صورت موږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې ټلیفون په بل لاین کې روخ کی. البته درنو اوریدونکو ته باید دا خبره وکم چې نن شپه موږ غواړو چې د عامه ادارې په برخه باندې خبرې وکړو، په دې باندې خبرې وکړو چې د عامه ادارې علم څه ته ویل کیږي، او په دې برخه کې لوړې زده کړې څنګه کیدای شي. البته باید درنو اوریدونکو ته وایم چې دا شانټ په پروګرام کې چې د پنځشنبه په شپه باندې خبريږي په نو شل د قو باندې موږ زیاتره د ټکنالوژي په موضوعاتو باندې، په ساينسي موضوعاتو باندې، او همدارنګ په علمي موضوعاتو باندې خبرې کوو. کچيري درنو اوریدونکو تاسو انټرنیشنل لاسرسي لرئ، نو تاسو کولی شئ چې موږ د فیسبوک باندې تبلار سي، او البته موږ ته خپل نظر او خپل پښتني ولیکي، موږ به د پروګرام د میلمه سره شریکي کوو. همدارنګ د پروګرام په جریان کې به ټلیفونونه هم واخلو. موږ د ټلیفون شمیره د 202-6-19-13 او کچیر غواړی چې د افغانستان په ټلیفون باندې مشته ټلیفون وکړي، نو 290-00-00 باندې مشته تاسو ټلیفون کولی سي. زه فکر کوم چې صوفی زاده صاحب را سره دی. صوفی زاده صاحب راځي اول د دینه پیل کو چې عامه اداره څه ته ویل کیږي، که چیرې په ډیر ساده الفاظ مشته وایس چې عامه اداره تاسو څنګه تعریفوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ډېر مننه کوم چې تاسو موږ ته دعوت راکړل او په دې پروګرام کې موږ ګډون کړو. دا خو د افغانستان لپاره ډېر مهم څانګه ده چې افغانان ټول دې باندې پوه شي چې عامه اداره څه ده. البته دې ټول په دې باندې سرپال لري او همیشه په عامه اداره باندې یا هغې نه استفاده کوي یا د هغې له طریقه هغوی ته خدمات رسیږي. که یو سړی د سحر پاسي او دا د خپل دفتر یا د خپل کار لخوا ته روان شي، نو دا به خپل کور کې وګوري چې هغې کور کې اوبه روانې دي. دا اوبه راتګ دا هم د ادارې یو لاره ده، ځکه چې هغه دولت هغې لپاره دا اسانتیاوې برابر کړې دي. او طرف په عامه اداره کې باید که موږ په اکاډمیک شکل وګورو، دا عامه اداره هغه ټول مضامین لوستل کېږي چې د ادارې پورې تړلې وي، لکه اداره او منیجمنت، اقتصاد، عامه مالیات، سیاسي علوم، احصایه او داسې نور. حتی د زراعت، د ښارونو پراختیا، د کلیو پراختیا او داسې نور درسونه په دې رشته کې لوستل کېږي.
بله، بله. صوفی زاده صاحب، کله چې موږ تاسو د عامه ټکی ورسره استعمالوو، آیا د دې مطلب دا دی چې د خلکو یا د حکومتي ادارو دغه ته ویل کیږي او که څنګه؟
بله، کله چې موږ د عامه ټکی ورسره اضافه کوو په دې معنا چې دلته عامه یعنی دولت معنا ورکړي.
بله، یعنی
دولتي خدمات د عام وګړو لپاره څنګه دا وکړی شي چې دا هغه پالیسیانې چې دولت جوړوي هغه بیا څنګه تطبیق کړي د خلکو د آسودګۍ لپاره.
بله، یعنی تاسو وایست چې د دولتي خدماتو اداره او همدارنګه د دولتي پالیسیو او د دولتي کوم قوانین چې دي دغه تطبیقول دغه ته مشتاسو عامه اداره وایو؟
بله، هغه ټول هغه قوانین چې دولت جوړوي یا هغه پالیسیان چې دولت جوړوي هغه بیا کله چې هغه تطبیقوي د دې تطبیقول لپاره اداره عامه وایي.
بله، ډیر مننه کوم صوفی زاده صاحب. اوس خو مو دغه مشته تعریف کوي تر یو حده پورې راځي. اوس په ادارې باندې خبرې وکړو. البته تاسو ویل چې کوم وخت چې څوک د کور څخه وځي، مثلا ځي خپل کار ته، کچیرې مثلا دوی ترانسپورټ استعمالوي، دا ته به هم تر یو حده پورې موږ تاسو اداره ویلی سو. اداره په خپله تاسو څنګه تعریفوي او د ادارې اهمیت په څه کې دی؟
ډېر ښه اداره خو د جوړښت د څو کسانو څخه د جوړښت یو منظم شکل لري، چوکاټ لري. دا کولی شي چې د خصوصي سکتور څخه یا دا کولی شي چې دولت سکتور څخه. نو موږ اوس د دولت په باره کې خبرې کوو. د دولت اداره هغه ده چې هغه کې دولتي وګړي هغه کې کار کوي او هغه د خلکو لپاره اسانتیاوې برابروي. لکه موږ چې وګورو که یو روخ شفاخانې ته ځو، نو موږ ګورو چې هغلته ډاکتران دي، دولتي شفاخانه هغلته ډاکتران دي چې خدمات عرضه کوي د خلکو لپاره. دا خپله یو اداره دی چې هغه منظم توګه د دولت کارونه پر مخ وړي. لکه که موږ یو ښاروالۍ ته لاړ شو، هغلته ګورو چې هغلته ځینې کارونه زمونږ د کثافات یا زمونږ د سړکونه جوړېږي یا زمونږ کثافات جمع کېږي یا نور هغه خدمات چې موږ ته عرضه کېږي، دا ټول د یو اداره په لاس کې دی. هغه اداره دولتي اداره دی، البته په افغانستان کې په نورو هېوادو کې هم د ښاروالیانې اکثرا دولتي ادارې دي.
بله، یعنی ټول هغه دولتي ادارې چې خلکو ته خدمات برابروي په خپل پام ادارې کې راځي. په هر صورت راځي چې په دې باندې خبر وکړو چې د عامه ادارې علم بیا څه معنا ورکوي. یو خو اوس دا تعریف چې تاسو وکړئ چې کوم د دولت لخوا چې کوم اقدامات کیږي د هیواد ادارې لپاره، د ټولنې د ادارې لپاره، یا هغه فیصله د پالیسیو تطبیقولو ته موږ تاسو عامه اداره وایو. په دې باره کې څه وایست چې دغه علم څه معنا ورکوي او علم د چی څخه بحث کوي؟
اکثرا د کله چې موږ ادارې عامه وایو، نو دا اکثرا د موږ څنګه چې مخکې ویل، دا ټول د دولت قوانین تطبیقول، په څنګه تطبیق کوي، په کوم پروسیجرو باندې، په کوم تګلاره هغه تطبیق کوي، څنګه هغه رهبري کوي، هغه پروګرامونه څنګه اړیابي کې بیرته دی، لپاره څنګه تصمیمونه یا خپل هغه تاسو چې پرېکړې کوي هغه په منحیث دولت، هغه دولت څنګه پرېکړې کوي، دا ټول شیان باید هغه څنګه باید کله تطبیقېږي چې هغه یو دولت کې اداره وي. او دا پبلک اډمنسټریشن هماغه دی چې کله موږ غواړو چې دغه دولتي قوانین تطبیق کړو او د قوانین د تطبیق لپاره یو تګلاره، یو مشخص تګلاره ولرو، نارې ته اداره عامه وایي.
بله، د دې خو ادارې مو ویل کیږي او تاسو ورته اشاره وکړه چې کله چې موږ تاسو غواړو چې په دې اړه باندې څېړنې وکړو یا په علمي لحاظ باندې دا مطالعه کوو، د شکول لپاره یا د دې لپاره چې وګورو چې څومره کار کوي، څومره کار نه کوي، نو موږ تاسو په دغه برخه کې لوړې زده کړې کوو. البته تاسو د رهبری خبره وکړه، د ارزیابي خبره وکړه، د تصمیم نیولو خبره وکړه، دغه ټوله هغه ټکي دي چې په عامه ادارې کې تقریبا ویل کیږي همدغه څه به وي.
بله، طبعا اوس کله چې موږ ګورو زموږ دولت په افغانستان کې یو تصمیم نیسي، البته هغه یو رهبریت ته ضرورت لري چې ښه رهبر وي، دغه ښه تصمیم ونیوی شي. او کله چې هغه تصمیم نیسي، هغه بیا تطبیق کوي، هغه خپل هغه فیصله، هغه خپل هغه پالیسي، هغه فیصله یا هغه پالیسي هغه تطبیق کوي. کله چې هغه تطبیقوي، نو بیا د هغې تطبیقولو نه بعد هغه بیا د ارتبی کې چې ایا زما څه چې موږ پالیسي جوړ کړی وو، ایا دا عملي شو یا خیر. د دې لپاره ټول د پبلک اډمنسټریشن وجود ډېر مهم دی. او د هغې لپاره د نظارت، کله چې اوبیډسمن ورته وایي یا نظارت وایي، د خلکو د خلک راوړل ادارې کې، د خلکو غږ په ادارې کې، په پالیسیانو کې راوړل، دا هم یو مهم ټکی دی د ادارې عمل.
بله، زموږ ځینې اوریدونکو د فیسبوک په پاڼه باندې خپل پوښتنې موږ ته لیکلي دي. مثلا زموږ یو اوریدونکی نیک محمد لیکلی دی چې که یو خلاص تعریف راته وایس، البته تاسو خو تعریف کوي پوره. محمد مسعود میرخیل هم دا خبره کړې ده چې دوی تعریف خوښته دي. ځینې نور کسانو بیا مختلف نظریات لیکلی دي. اوس تاسو ماته وایس چې تاسو چې دلته په امریکې کې د عامه ادارې په برخه کې خپله ماستری کوئ، کوم مزامین تاسو ویل دي او د چی شپاره مو دغه مزامین خوش کړی دي، او کچیر دغه پیسلا باید تاسو ویل وای، یعنی خوشول څوند چانس مو درلود دي او څوند اتمی دي چې باید وی وایس د مزامین په باره کې کوم شته ولج معلومات کی خپل دغه خپل د ذکر په باره کې.
بلې، ته له څنګه چې موږ چې د دغه د ادارې ما تاریخ کولو پنځه له څوکړ کې مختلف افغانستان کې کار کول ما په وزارت زراعت مالداري او مالداري کې کار کول او دغه په کابل خوالي کې هم کار کول کله چې ما کار کول نو هغه ته ډېر مسایل راته مخامخ شو دا مسایل د ځین مسایل چې هغه باندې شو کړل چې هغه حل کړم نو کله چې زم د کار سره هغه مرسته چې ما دا درسونه ولې دل ما دا هغه ټول دغه مسایل دغه حل لپاره ما دا کورسونه ورسول او دا کورسونه ډېر ضروري وو نه فنا چې دا مال لپاره بلکې د ټول د ادارې سیستم لپاره ډېر ضروري لکه په تور د مثال ما یو مسؤل وامه شو خپل د خپل پبلک اډمنستریشن چې هغه کې موږ ولې سلو چې دا ټول مسایل د اداري مسایل د څنګه حل شي کله چې یو اداره کې مشکلات راځي ورته یو اداره کې موږ تصمیم نیسو د څنګه تصمیم نیسو اداره یو پروژه څنګه موږ تدبیر کو په یو اداره کې موږ کوي چې د خپل مالیات څنګه راجمع کړو د څنګه د دې مصرف کو دا ټول ځینې مسایل چې موږ دغه مضمون کې ولوسل خپل ادارې هم کې دا یې نه پته یو بل مضمون مو ولوسل چې هغه ته وایي پلانینګ اند مینجمنت اف اګریکلچر اند رورل ډیولاپمنت چې هغه کوم ولوسل چې دا څنګه د زراعتي پروګرامونو او د انکشافي د کارونو پرمختیا او د رورل ډیولاپمنت پرمختیا د څنګه مخکې وي سودا د پالیسي څنګه د پالیسي شي بیا څنګه برنامه وته جوړ شي زړه تطبیق شي بیا کم خلک سره باید وکړل شي وګړې څنګه دې کې راول شي چې دغه نظریات هم اوریدل شي بیا بیرته دا څنګه تطبیق کو زین سو کسان ته فکر سو کسان د پروژه باندې ونیوسي او په کم خصوصیات او په کم شرایط هغه باندې ونیوسي خاطر زین شاینه چې دا دې مزمن کوم ولسل اون دس نو لکه دې د څه مزمن مې شو هغه نیده شو چې ما ولسل چې څنګه یو رهبر شوم کله چې زین مشکلات پیدا کیږي هغه څنګه حل کوم په وخت باندې دین چې هغه تخنیکی مسایل زین تخنیکی مسایل لري د تخنیکی مسایل نه پرته نو زه څنګه کولی شم چې حل کوم د خلک سره باید وګورم د خلک نظریات به دغه کې شریک کوم او داسې نور
بله صوفی زاده صاحب تاسو خو ویل چې د مخ مهم د زراعت وزارت سره کار کړی دی د ادارې په برخه کې او وسم د دې عامه اداره وایس څومره د غزده کړې مهمه و یعنی تاسو فکر کوئ چې اوس چې کوم زده کړم کړی د اوس ډیر په هیږي په سیستم باندې په رقم باندې او څه ګټه کوي درته
بله دا ډیر څه ګټه وکړه په فرد زراعت فود پالیسی نو سره د غزا پالیسی نو سره مخکې ماته غزا فقط یو لغت چې د خوراک او ولې اوس ماته خوراک نه دی بلکې هغه یو ډیر یو مضمون دی یو غټ پروګرام دی مال لپاره موږ ګورو چې افغانستان کې د مشکلات دغه غوې مشکلات لري زراعتي مشکلات لري البته ما د څه پالیسی نه ولې سره هغه څنګه موږ حلوي چې دغه په توګه یعنی فرض وکړه چې افغانستان د مسؤلیت غذایی مسؤلیت نه لري دا افغانستان څنګه باید خپل غذایی مسؤلیت ترلاسه کولی شي د څه پالیسیانې باید جوړ شي چې هغه خلکو لپاره بزګرانو لپاره باید سبسډیز ورکړل شي هغه سبسډیز باید هم داسې وي چې ډېر یعنی لنډمهالي باید داسې ورکړل شي چې تر یو څو موده پورې ورکړل شي چې هغې نه بعد هغې کوی چې خپل خوب باندې ودرېږي نو دا یو لنډ پالیسي وو بل په ښارونو کې معمول سره لپاره ځکه چې دا ښارونه زموږ البته اکثرا ښارونه افغانستان کې چې ډېره مشکلات لري لکه یو مضمون ولسلو اربن پبلک فینانس ښاري مالیات څنګه راجمع شي هغه بېرته څنګه مصرف شي لکه موږ چې افغانستان کې ګورو زموږ ښارګوټي یا ښارونه اکثرا مشکلات لري مشکل په دې معنی چې هغوی نشي کولی چې د خلکو څخه پیسې راجمع کړي او تکله چې د خلکو څخه پیسې راجمع وای نشي نو بیا څنګه بېرته مصرف کړي او چیرته مصرف کړي که نه نو دا یو فکر چې دا ما ډېر زه متاثره شوم او ما ولوستل چې څنګه موږ خلکو ته نه پیسې جمع کړو او بېرته خلکو باندې مصرف کړو دا داسې لکه چې دکاندار ته تلاړ شه پیسې ورته هغه پیسې بېرته تاسو یو شی درکوي
بله
نو هم زه لکه زه غواړم چې ښاروال شم نو زه به خلکو څخه هغه پیسې اخلم بېرته هغې لپاره هغه یو خدمت ورته کوم دا څنګه چې هغه پیسې بېرته بل چېرته مصرفوم
بله زموږ دین اوریدونکو د فیسبوک په پاڼه باندې دوی د امیدارې تعریف لیکلې دي. نصرت الله عریفال لیکي چې دوی د قندار د عامه ادارې محصل دي او دوی د امیدارې تعریف په دې ډول کوي چې په سیستماتیک ډول د کار اجرا ته ویل کیږي چې مؤثریت او مثمریت ولري. دغه سی نور اوریدونکو هم تقریبا دغه سی خپل نظریات مشتلکل دي په دې باندې مشتخبر وکړي چې تر کومه اندازې پورې فکر کوي چې په افغانستان کې په دغه برخه کې تخصصي کسان یا کسان چې تخصص لري هغه دغه کمبود احساسیږي او څومره فکر کوي چې باید مشتاسو په عامه اداري کې کارپوهان ولرو یا متخصصین ولرو ترڅو چې از مشتاسو اداري سیستم جوړ شي.
بله ډېر دا اول خو دغه ورور د تعریف زه تا قیدوم هغه تعریف کړی صحیح تعریف دی. ویډرو وسن د امریکا ولسمشر او لیم ولسمشر نو خو البته یو ولسمشر چې هغه د امریکا لپاره د پبلک اډمنستریشن د بنیاد کې خپل او هغه هم دا وایي چې همیشه باید مؤثریت وکتل شي. دا څنګه په لږ پیسو باندې په لږ انرژي باندې موږ څنګه کولای شو چې ډېر کارونه ترلاسه کړو او دا هدف باید افغانستان کې هم وي. اوس افغانستان کې دغه مشکلات دی چې هلته مؤثریت نشته. کله چې موږ کارونه کوو کارونه ډېر وخت غواړي. یو پروژه چې کله تطبیق کېږي دا موږ لکه وزارت مالیه ورته وایي چې دا باید په دغه وخت کې وشي. دغه لپاره دا پیسې هغه الوکیټ کوي. دغې نه بعد هغوی نشي کولی ځینې پروژې چې په وخت باندې تطبیق کړي. دا ولې تطبیق کوي نشي ځکه چې هغوی ته دا خبره ده چې هغوی هغه مسلکي خلک نه لري. یو مسلکي خلک باید په رهبریت کې وي. کله چې تا رهبریت قوي وي نو هغه کوي چې په مشکل حالاتو کې ښه تصمیم ونیسي ښه پرېکړه
وکړي.
نو زمونږ دغه مشکل دی چې موږ ته کله چې یو غټ کار ورکول کېږي زمونږ د نو هغه موږ نشي کولی چې هغه په خپل وخت باندې تطبیق کړو. او یو دا مشکل دی. بل دا مشکل
بله دا مشکلات باندې براسو څومره فکر کوي چې تاسو خالته په وزارت کې هم کار کړی دی تر کوم ځای پورې چې ماته معلومیږي په نړیوالو موسساتو کې هم کار کړی دی په افغانستان کې د دغه متخصصینو په تیر بیا د عامه ادارې په برخه کې متخصصینو کمبود څومره تاسو احساسوي او څه فکر کوي چې څومره خلک باید وروزل سي تر څو چې په سیستماتیک توګه وس چې تاسو ورته اشاره وکړله چې دا کار مؤثریت هم ډیر سي او څنګه ته اداره هم جوړ سي د دې لپاره ساس په نظر باندې څومره کسان ته ضرورت سته او آیا موږ تاسو کسان لرو کې نه لرو؟
بل دې څه په څنګه دا خو د افغانستان د یو قوي دیموکراتیک د دولت مخ ادا دی چې هغه باید یو قوي او بنسټیزه حکومتداري او قانون حاکمیت ولري. موږ ګورو چې افغانستان کې ځینې مشکلات همدغه دی چې اول ته کسان نشته. کسان هم چې شته هغوی ته هغه څه کار نه دی ورکول شوی چې هغوی هغې کې تخصص لري. دا د پلاټو کله چې پلیټو هغه خبره کوي چې عدالت نه دی شوی. یعنی عدالت په دې معنا چې دا کار د اهل کار لپاره نه دی سپارلی. موږ زه ډېر ځوانان ګورو خپل هېواد کې هغوی په خپل مسلک کې کار نه کوي. هغوی یو ښه اکانومیسټ یو ښه اقتصاددان وي خو هغه ځي بیرته کوم منیجیریل یا داسې کارونه کوي چې هغې سره تعلق نه لري. موږ ګورو چې داسې یو ښه بزګر وي یو ښه ډاکټر وي نو هغه په خپل مسلک کې نه دی. نو اول کار دا دی چې هغوی ته د هغوی راتګ د یو ښه سیستم په منظم سیستم باندې څرګه کوي چې زمون د اصلاحات اداره چي هغه کوي چې هغه یو منظم ټوګه د سیستم کې وتی چې هغه څنګه جوړ شي او څنګه د بیرته هغه کار اهل کار ته وسپارل شي. نو دا فکر کوم چې افغانستان کې فعلا ډېر د هغه کمښت دی ځکه پوتنشل شته. په دې لاس کلو کې موږ ډېر یا ګلس کلو کې افغانان کله چې مارکیټ ته راغلي نو هغه وخت کې دومره نه خلک پونه وس خلک ډېر ماشاءالله خوشوي دي ډېر افغانان ځوانان ډېر خوشي وي. ځینې دا مسایل چې ما ته شریک ډېر باندې پوهېږي ولې دا دی چې اوس هغوی په خپله په کار کې نه دي. یعنې هغوی ډیسیژن میکرز یا هغه تصمیم نشي نیولی خپله
یعنی تاسو وایست چی بله دا افغانستان بله ان تاسو وایست چی دا افغانستان حکومت چی دی اغه اداری کمزوری لری چی دا نیوی خلق نیوی توانان نسی جذبه ولی او خلق چی باید په خپل مسلکی کار وکړي هغه تا کار نه سپارل کیږي. په هر صورت صوفی زاده صاحب زه به درنو وریدم ته وایم چې دوی کولی سي چې موږ ته ټلیفون وکړي. زموږ د ټلیفون شمیره ده 202-809-1314. البته که دوی پوښتنه لري زه باید درنو وریدم ته وایم چې نن شپه موږ د آشنا ټیپ پروګرام کې د عامه ادارې په اړه باندې خبرې کوو. په دې باندې خبرې کوو چې د عامه ادارې په برخه کې لوړې زده کړې څنګه کیږي. زه فکر کوم چې یو اوریدونکي لرو د دوی پوښتنه به واخلو. دوی به ځان معرفي کوي اول بیا به خپل پوښتنه وکړي. مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
روشن وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او که پوښتنه یا کوم نظر لرئ.
زه په روشن خروټه یې غږیږم د هلمند ولایت خپل مرکزات او د رحمن المتف العمل او پوښتنه مې لري چې د عامه ادارې کې یا د کرنې او مالداري په مضمون سره او کنه او بل پوښتنه مې لري چې د مسلکي کسانو خبره وکړه. زمونږ د افغانستان کوم خلک دي پخواني په مجاهدینو کښې کوم ول واغفول. البته زه به قاضیانو درته وایم چې قاضیانو دا اوس چې کوم کسان چې دا په یوه خوا هم نه دي خبر نه په یوه کې بیا پخوانیو کسانو ته ځای ته کښې ورکړل شي نو ډېر به ښه وي ځکه چې هغه قانون په سیاست باندې ډېر پوهېږي او وخت یې کښې کړی دی.
مننه خروټی صاحب ساسونه. البته ساسنه مننه کوم. زه فکر کوم یو بل اوریدونکی هم لرو. یو بل اوریدونکی به واخلو بیا به صوفی زاده صاحب ته ولاړ شو. تاسو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عصمت الله خبرې کوم د سیالکوټ نه.
عصمت الله صاحب مهرباني وکړئ.
دا محترم میلمه چې تاسو میلمه کړی دی ډېر خوشحاله شولو چې زمونږ یو ورور داسې لوړې زده کړې وکړلې او دا د خوشحالۍ ځای دی. خو زما د دې ورور نه دا دغه ده چې دا به بېرته افغانستان ته راشي د کار دپاره او که نه په امریکا کښې به پاتې شي. زما نه دا پوښتنه ده.
ډېره مننه عصمت الله صاحب ساسونه چې ټلیفون مو کړی وو. اول خو دغه د عصمت الله پوښتنې ته ځواب ورکړه صوفی زاده صاحب.
بلې که زه ښه پوه شوی یم دغې پوښتنې ته خو ډېر ښه په ځای پوښتنه وکړه چې موږ څنګه کولی شو چې د هغه خلک چې په زراعت کې ګمان
هغه خو خروټی صاحب و. عصمت الله صاحب وویل چې تاسو څه اراده لرئ په امریکا کښې پاتېږه کې بېرته افغانستان ته ځئ.
بلې عصمت الله صاحب ډېر مننه تاسو د البته حسن نظر څخه. زه البته دلته چې راغلی یم په دې نیت راغلی یم چې بېرته افغانستان ته لاړ شم او کله چې زه بېرته افغانستان ته لاړ شم نو دا ما لپاره به ډېر یو مایوسل دی ځکه چې ما زما خاوره کښې پیدا شوی یم. هما خاوره ما ته ډوډۍ را کړې دی او ما خاوره کښې به زه بېرته کار کوم. کله چې جاپان جوړېدلو د جاپان د پبلک اډمنستریشن یو لنډه کیسه درته کوم. کله چې جاپان جوړېدلو نو هغې د پرمختیا لپاره د قوی بشري یا منابع بشري چې دی دا ډېر دوی ته ډېر ارزښت ورکولو او هغه خلک یې همېشه امریکا ته لېږلو چې درسو ته لاړ شي. کله چې دوی امریکا ته راغلو ځینې را نغلې ولې ځینې بېرته راغلو. کله چې هغې چې نه را تللو نو هغې لپاره یو غټ جزای ورکولو. نو هغه خو یو قصه دی خو زه بېرته دا نیت مې دی چې بېرته زه بېرته انشاءالله افغانستان ته ځم او افغانستان لپاره کار کوم. او خدای وکړي چې
بله ډېره مننه کوم صوفی زاده صاحب. خروټی صاحب البته دوی د کرنې او مالداري په برخه کې ویلي وه چې زه فکر کوم چې دوی ویلی چې آیا په دغه برخه کې هم زده کړې کوي. تاسو ورته اشاره وکړله چې تاسو پخپله هم د زراعت په برخه کې د غذا یا د خوړو د مسونیت په باره کې تاسو مضامین ویلي دي او کورسونه مو اخیستي دي. زه فکر کوم دا سوال تر یو حده پورې ځواب سوی دی خو د مسلکي خلکو خبره دوی وکړله چې په افغانستان کې ځینې خلک دي چې مثلا په دا وروستیو کې دوی یا په قدرت دي یا مثلا بعضې ادارې په لاس کې دي او د خروټ صاحب په خبره دوی یا مسلکي نه دي. د دوی ځای مسلکي خلک ونیسي څنګه دغه پروسه ساس په نظر باندې تر کومه اندازې پورې کیدای سي چې دغه زموږ تاسو ادارې مسلکي سي او صحیح خدمات خلکو ته ورسوي ساس په نظر؟
بله ډېر ښه پوښتنه وکړل. او دا البته کله مسلکي کیدای شي چې په رهبري کې زمون پر رهبریت کې د سه یو قاطع تصمیم وی چې هغه څنګه وکړي چې خپل اداره کړی کی من ما چې مخ خبره کولو چې ټول خبر په دې باندې چې څه رهبریت څنګه لري نو موږ چې کله ګورو وس ان شاء الله چې ما کله چې د وزیر زراعت هغه نامزد خبرې اوریدل نو زه ډېر خوشحاله شوم چې هغه غواړي چې د مسلکي خلکو ته فرصتونه برابر کړي چې هغوی وکړي چې په دغه ځینې کارو کې ګډون وکړي او زه وایم چې افغانستان ډېر مسلکي خلکو ته ضرورت لري دا مسلکي خلک هم زموږ پبلک اډمنسټریټرز دي البته همدغه مسلکي خلک دي چې دوی کوی شي چې دغه هغه دولت ملا وتړي یعنې زه یوازې په خپل پبلک اډمنسټریشن مسایلو باندې نشم کولای چې ادارې ته کومه ما سره یو ټیم پکار دی هغه ټیم د مسلکیانو څخه یې هغه خلک چې په مسلک باندې پوه شي او موږ دواړه سره ګډه کار وکړو او موږ کوی چې بیا دا د ادارې لپاره مسؤلیت او حواله رامنځته کړو
بله زموږ دوه وريدونکو د اداري فساد په باره کې ویل دي خو دغه مخ کې باید زموږ د یو بل وريدونکو پوښتنه جواب کړي چې دوی وایي چې دولتي خدمات خو ډیر زیات دي دوی د قضایا خدماتو خبره کوي د اجرایوي قوې خبره کوي د مقننه قوې خبره کوي او دوی وایي چې دغه اهمه اداره به څه ډول په کوم خدمات سره ورسوي یعنی دغه ټول صحي دغه درې قوې چې دي قضایا د اجرایه د مقننه د په دغه ټول کې عامه اداره کار کوي
البته عامه اداره خو په یعنی دام په دولت د یو څوکړ څخه دی خو پر دې چې د کله چې کار کوي هغه اجرایه قوه کې دی ولما وزمن هم دانش یعنی په دې هم سرغړونه نه شي کولای چې هغه نور قوې کې اداره نشته اداره هم نشته کله چې موږ خپل پارلمان کې ګورو نو پارلمان کې هم اداره دي هغه هم د دولت لپاره کار کوي هغه هم د دولت
برخه ده
فرض وکړه چې مهم کارونه دا چې قانون جوړ کړي د خلکو مسایل څنګه څنګه غږ کوي دغه مسایل څنګه بیرته په پالیسي کې یا په قانون کې راوړي هغه څنګه باید اجرا کړي دغه اجرا لپاره څه نظارتونه باید وکړي څنګه نظارت کړي او څنګه به طرفه قانون جوړ کړي دا دغه یو مهم برخه ده ولې کله چې موږ غواړو چې د اجرایه په اړه کې اجرایه نو تاسو ته چې دا ټول قوانين چې تطبیقيږي دا څنګه دولت تطبیق کوي اجرایه څنګه تطبیق کوي هغه څنګه د خلکو لپاره ویسي او خلکو لپاره مسؤلیت برابر کوي د خلکو لپاره د هغه لپاره د خدماتو اسانتیا برابر کوي نو دا ټول دا چې د اداري پورتر اړه لري او قضایي سره نو قضایه هم ډیر یو مهم رول لوبوي چې هغه باید تصمیم ونیسي چې هغه باید قوانین تفسیر کړي او دغه لپاره باید هغه د چمتواله
بله ډیر مننه کوم صوفی زاده صاحب فکر کوم یو بل اوریدم کوم پلان کې لرو وګورو چې اندازې لڅوک دی تاسو مې ربانی وکي ځان معرفي کی او که پښتنه کوم نظر لري صادق صاحب مې ربانی وکي
اصلا دا اداره خو دسته چې یو سالم کار بفاره یو بل کار کو دي کوي اداره ویل کی خو دا مېلما دغه مجرب ململ تاسو د بکرې او د خو مسکن د پوره حالي زلم کې مکاج تعلیم هم کوي په ستاره کوم چې د ادارې منیجمنت او مدیریت فرمان فرق چې دا کې تشریح ورکې نو شاله په سمانه نه کوي
مننه که اوساس نه او صفی زاده صاحب زموږ د اوریدونکو صادق صاحب پښتنه خو مخې سي دوی وایي چې د مدیریت او د ادارې ترمنځ څه فرق دی
او ډېر ښه پوښتنه ده کول دا خو البته موږ چې ګورو خپل مسایلو کې خپل همیشه دی باندې موږ بحث کوو چې مدیریت او اداره البته دا د ټکي کې چې سره یعنی په مسلک کې په مسلکي توګه فرق نه کوي ولکه چې موږ تعریف ته ګورو نو علمي توګه دا خپل فرق لري اداره چې یو غټ ټکی دی چې هغه موږ څنګه کوي چې یو غټ فرض وکړه چې یو موسسه موږ اداره کوو یو دولت اداره کوو دا ټول هغه د سر نه الف نه یا تر یا پورې د هغې لپاره یو پالیسي یو چوکاټ جوړول نو بیا کله چې هغه چوکاټ دې جوړ کړ نو بیا به هغه منیج کوي هغه به اداره یعنی دا ګوره منیجمنت هم دا د یو د انګلیسي کلمه د دواړه یو دي هغې لپاره یو تګلاره د هغې تګلاره جوړول هغه بیا تطبیقول، هغه بغیر لپاره پروسیجرونه جوړول یو یو ماغی لپاره دې ته مدیریت وي، څنګه مدیریت کوي چې په وخت باندې تکمیل شي. فرض وکړه چې ته یو پروژه جوړې په کونړ کې، موږ غواړو چې یو فرض وکړه یو ډیم جوړ کړو، نو هغه ډیم لپاره یو غټ اداره مهم دی. دغه ادارې کې بیا یو کوچنی کوچنی مدیریتونه بد وي، هغه فرض دغه مالی مدیریت کې، دغه لوجستیکي مسایل مدیریت کې، او داسې نور.
بله مننه کوم راځي په دې باندې خبر وکړو. زه به پښتنه وکم د ځلې زیاتره ملکو کې دا فکر کیږي چې کچيري ورتل کیږي چې دیموکراسي راسي په ملکي، نو دغه لپاره د ادارو موجودیت مهم وي. نو زیاتره خلک د هندستان مثال راوړي چې هلته ادارې موجود وي او د غیلت وو چې هلته دیموکراسي ډېر ښه رشد وکړي، دیموکراسي په صحیح توګه عملي کېدای سي. د افغانستان په باره کې که فکر وسي، په افغانستان کې ادارې موجود نه وي او تر یو حده پورې دیموکراسي راغله، څه فکر کوئ چې دغه یو نقص وو د افغانستان په سیستم کې، او کچيري فکر کوي چې د دیموکراسي سره ادارې هم واده کوي؟ اساس په نظر باندې تاسو کم اړخ نیسي، د ادارو اړخ نیسي او د دیموکراسي اړخ نیسي؟
البته دا خو داسې دی چې یو اداره کله پرمختګ کوي چې کله چې د خلکو غږی، یعنی که خلک هغه کې ګډون وکړي، نو هغه اداره نش کولای چې هغه پرمختګ کوي. دا خلک کوم کله د خلک خبرې کوو، دا په دې معنی چې موږ د دیموکراسي خبرې کوو چې څنګه خپل د حکومت، یعنی هغه مشارکتي کوو چې ټول خلک پکې ګډون کوي. لکه فرض وکړه چې موږ خپل ښاروالۍ کې په یو کوچنی سطح په ښاروالۍ باندې فکر وکړو، کله چې ته په ښاروالۍ کې یو تصمیم نیسې، نو خلک باید راشي او خلک باید هغه تاسو سره دغه تصمیم چې تنیس یې هغه پرېکړه چې کوي، نو هغې کې باید تاسو شریک شي. نو دغه خپله یو دیموکراسي دی، او دا د اطاعت د ادارې د قوي کولو لپاره یو ښه وسیله ده.
بله، او کچيري بله صوفي زاده صاحب، کچيري مثالو ته وکتل سي په هغه ملکونو کې چې ادارې موجود نه وي، یا مثلا ادارې کمزورې وي، سیستم کمزور وو، هلته دیموکراسي هغه رقم چې باید بنسټیزه سوی وای هغه رقم ونسوله. ډېری وادونو کې مثلا کودتاګانې وسولې، یا مثلا بیرته دیکتاتوران په قدرت کې ورسېدل، او په ډېری وادونو کې حتی جنګونه رامنځته سوله. فکر نه کوئ چې کچیرې ادارې موجودې وسي او په ادارو باندې اول سرمایه ګذاري سوی وای، کار سوی وای، مثلا په خپل دغه د تذکرو نه موجودیت په افغانستان کې مشکل خلق کینه په انتخاباتو کې، یا دغه رقم مثلا د ګوندونو نشټون، یا مثلا دغه رقم د دولت یو مشخصه پالیسی نه درلودل، د خپل د دې سبب نه سول چې دیموکراسي تر یو حد پورې په افغانستان کې یا کمزور سی یا پیکي.
او بله، تا خبره دا صحیح ده، ځکه چې کله موږ ویل چې دغه نهادونه یا انسټیټیوشنز په دولت کې په یو هیواد کې قوی ني، نو دا کوي چې د دیموکراسي د زو لپاره، یعنی هغه شی دا سبب شي. نو همدار افغانستان کې یا نور هیوادو کې کله چې خلک ګډون کوي، ځکه دا ادارې به قوي کېږي نه، او کله چې خلک څوک دي، خلک هغه دي چې هغه خلک هغه ګمارل کېږي، دا یې د خلکو حق دی. او بل دا چې موږ نشي کولای چې یو اداره سالمه کو، یو انسټیټیوشن سالمه کو، چې هغه کې متخصص خلک راونو، نو هم دا د دیموکراسي پورې اړه لري. لکه چې خلکو ته کله چې ته استخدام کولو، خلک د ګمارولو، نو دا ډېر په پاک او شفافه توګه، دا شفافیت هم د دیموکراسي یو پرنسپل دی. البته چې د ګوډ ګورننس، کله چې موږ وایو حکومتداري، دا ښه حکومتداري د دیموکراسي یو جز دی. او کله چې ته دغه نشې کوي من حیث دولت، نو ته نشې کوي چې خپل هغه نهادونه قوي کړي. او
یعنی تاسو وایئ چې ادارې مهمې دي، خو څنګه ته د خلکو ګډون او دغه پروسه شفاف ساتل یا ادارې شفاف ساتل دا هم د عمر مهم دي د ادارې د ودې لپاره، او دغه د دیموکراسي لاري راځي؟
او طبعا بل دا ټول د دیموکراسي لاري راځي. کله چې انتخابات کې، انتخابات کې من وکړم چې من د خلک دموکراسي کې شرکت کوي. نو کله چې موږ نهادونه قوینی لکه چې زموږ انتخابات زه مخکلا انتخابات کار کړی زه دا کسان خوم چې زموږ ټوب کې موږ انتخابات کې ما پر غاټ ما انتخابات کار کړی دی او زموږ تجربه تاسو شو چې کله چې شفافیت انتخابات کې نه نو خلک د تاب انسټیټیوشن د تاب ادارو باندې هغه اعتبار نه کوي. اندل پکې چې تا هغه اداره ضعیف کیږي او اته دموکراسي هم هغه سره خپل اهمیت له لاسه ورکوي.
بله راځي دغه د اداري فساد په باره کې خبر وکړو. زموږ اوریدونکو زموږ مینوال په فیسبوک باندې چې امان الله نیکمل نومیږي او بلڅوک محمود حافظ نومیږي دوی دواړه ویل دي چې په افغانستان کې اداري فساد اوج ته رسیدلی دی او په خپل دغه د عامه اداري کوم متخصصین چې دوی څلاري ورته پیشنهاد وی آی اس اس په کورسو کې هم د خبرې تاسو کړی دی یا مثلا دو سادان سره مو د خبرې کړی دی چې څنګه د دغه اداري فساد لمنځه یوړل سي.
او بلې دا خو ډېر یو پیش زله مشکل دی افغانستان لپاره او نو د لپاره اداري ما کې ډېر تګلارې دي. نو د هغه په ټول نه مې خبره ده چې موږ څنګه کولای شو چې د لپاره یو قوي سیاسي اراده پیدا کړو. کله چې موږ غیر اراده پیدا کړو نو هغه تطبیقي ده مطلب پالیسي نه اوس موږ نشو ویلای چې افغانستان کې د مخنیوي لپاره پالیسي نشته. ټول پالیسیکان جوړ شي ویلي تګلارې هم جوړ شي ویلي ولې مشکل دا دی چې هغه تطبیقي نه ولې تطبیقي نه چې ممکن د افغانستان په دولت په سطح باندې په دې باندې به ډېر تاکید نکړي او په دې باندې به تاکید وشي چې دې مخنیوي وشي. نو موږ هم په خپل درسو کې دا ولسلو او ټول موږ ګورو چې اکثرا هیوادونه چې دي مثلا صفایي هیوادونه دې کې ډېر کرپشن ډېر دی لکه اته په امریکا کې هم کرپشن دی خو دوی ورته تګلارې پیدا کړې دي. هغه تګلارو کې دوی نشي کولای څوک نشي کولای چې ډېر کرپشن کې یا کرپشن مخنیوي هغه سره وشي. موږ نشو کولای چې کرپشن بالکل نه سمې شو ولې موږ کولای شو چې ځات په یو حد پورې د رچیر د یو کچه رچیټه نو زموږ به هدف دا وي چې موږ د پالیسي نه د څه تګلارې جوړې کړو چې هغه سره وپېښې چې موږ هغه کرپشن اته هغه سطح یا کچه رچیټ.
بله سوفی زاده صاحب یعنی اساس مطلب دا دی چې په افغانستان کې مدیریت او قاطع رهبری ته ضرورت سته چې دغه اصلاحات راسي. په صورت کچېری د عامه ادارې د متخصص په توګه اساس نه نظر وغوښتل سي تاسو به په کوم لمړیتوب باندې تاکید وکړي د افغانستان حکومت لپاره په کوم اصلاحاتو باندې ترڅو چې اداره سالم سي اداره سم سي.
بله ډېر ښه پوښتنه ده. زه همیشه زه خپل دوستانو سره دا دی باندې بس کوم او دی باندې خبرې کوم. نو کله کوم اول خبره ده چې باید موږ خپل د نهادونه یا ادارې ته وده ورکړو دا څنګه ریفارم کوو. کله چې موږ خپل د نهادونه ریفارم کوو شری کې صحیح خلک هغه خلک چې د اخلاق کار خلک یې غره وړو او هغه لپاره یو اخلاقي درس ورکړو. اول باید زمنګ په افغانستان کې البته یو سړی خبرایت اوس موږ ټول ماشاءالله مسلمان یو. کله چې ته مسلمان یې او بیا یعنی د سکارو ته لاس وهې له کرپشن لپاره بیا زماده پوهه او زماده یعنی مسلکی ټوب معنا څه دی؟ ځکه چې کله چې مسلکی ما نو زه باید هغه تر خپل د مسلکی ټوب اخلاق هم ولرم کونه لرم ما نه بیا شیطان جوړیږي. زبا شیطان نشم زبا ته مسلکی سره شم بل دا دی چې ما خپل هغه منابع بشری ته باید ولا وکم دا وی مهارتونه ته دا وی ظرفیتونه ته په ډیر جدي توګه غوړې لپاره باید ولا وکم. من د څنګه کې چې کله چې شوې ته هم وایي چې د ورځې نه ورکشاپ باندې څه نه کیږي او دا رښتیا وي موږ نشو کولای چې په ورځو باندې سره مسلکی هغه لپاره یو موده پکار دی یو وخت پکار دی چې هغه ټرین شي او بیا کله چې هغه ټرین کیږي هغه شی چې باید ټرین شي چې هغه استفاده کوي اوس زه خپله ګورم چې افغانستان کې
بلې صوفی زاده صاحب وخت مو ډیر کم دی ډیر لاند کوي چې روایس
افغانستان کې ډېر خلک پروجیکټ مینیجمنت ولی ولې هغه بیا نه څنګه کوي نو دا دوسه دی چې ډېر مشکل دی هغه باید حل شي.
بله ډېره مننه کوم انیف صوفی ساده صاحب چې دلته په امریکا کې دا مې ادارې محصل دی د دې مننه کوم چې نن موږ ته دا مې ادارې وو دا مې ادارې په برخه کې د لوړ زده په اړه خبرې وکړلې. درنو اوریدونکو دغه وو زموږ د شنټک پروګرام چې تاسو اوریدئ په څو شیبو کې به زموږ د درېجه به خبرونه پلسي او موږ به بل یک شنبه ته بل پنځشنبه ته وبخښي بیا ساس په خدمت کې د شنټک د پروګرام سره حاضر سو او په یوني موضوع باندې به بحث وکړو. د وسله لپاره د خدای په امان.